درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ دا او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې عموما موږ د ساده رادیو مجله خبرو دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې په تیر میاشت کې 233 وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. او په لیبیا کې د جنگي مشر خلیفه هفتر وفادار ځواکونه ویلي دوی به د ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. بشپړ خبرونه واوري. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې ومیاش کې 233 وسلوال طالبان په بیلابیلو عملیاتو کې وشل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. شاین خولي اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وی میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کومنډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، په هریاب او سمنګان ولایتونو کې نه لوی او کوچني پوسي عملیات کړي. د 209 هم شاین خولي اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین از اینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستن کشته شدن و 147 تن دیگه به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدن.
خغلی رضایی زیاته کړه چې افغان ځواکونه د پوسی عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک کسان نیولی او همداراز 23 تنه نور وسلوال دولت سره یو ځای شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم د همدوی پر کارونه دی. د ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 چیرې بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دې باغونو د پراخولو پر پلان کار پیل شوی.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي خو حاصلات ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکي ولایت دی. اوس هم له سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراني الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. د پیښې کې د لس افغانانو په شمول 116 کسان وشل شوي. دا جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته لاغې د ایران لخوا اعلان شو چې امریکایي، کاناډایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران پر توغندیو لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونو دی د بوئنګ 777 الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دي دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورډ او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند د سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري ځکه په پیښه کې ښکیل بوئنګ جټ الوتکه په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. د الوتکه د سیشن به پورز د امام خمینی له هوایي دګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي راولويده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره یو سلو شپږ اویا تنه سپرلی ټول مړه دي. په دوی کې یو سلو شپږ څلوېښت ایرانیان، لس افغانان، یولس اوکراینیان، پنځه کاناډایان او پنځه سویډنیان شامل دي. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځو وبخښي. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. په لیبیا کې د جنګي مشر خلیفه هفتر وفادار ځواکونو ویلي دوی به د ترابلس د نیول لپاره جګړه ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم ځواکونو ویاند احمد المسماري ویلي دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه وساتي چې د په پلازمېنه ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. هفتر چې په خواهی د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکاري ویلي د دې جنرال دریس په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د ده په وینا د هر ډول اوربند له ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره شي. لیبیا له هغه راوروسته چې په 2012 میلادي کال کې دغلته د پخواني اوږدې مودې واکمن معمر قذافي له واکه لرې شو او ووژل شو په کورنۍ اخوډب کې ښکېل ده. دا هېواد دا مهال دوه رقیبي ادارې لري. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوي، خو مخکې لاغې څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارلو پر طرحې کار پیل کړی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په سیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبې د شپې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. ښاغلی اندرابي زیاته کړه چې د دې پلان د عملي کولو لومړی پړاو د کابل له لومړۍ او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسي. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمي یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوي وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د حوزو له نننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرحه د محل په لومړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شده که حوزه 1 و 5 است.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي، خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر ښاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای. لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1908 کال په وروستیو کې هم د کابل د 1100 امنیتي حوزو امران لدان دولر اکرل او ده هغوی پر ځای نوی کسانو گمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو مجلې ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په اړه یې مجیب الرحمن حبیب زید تفصیل راکوي.
د ټولنیزو او صنعتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تخمینه فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن صنعتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. آغلې فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوې او هن ورته پکې سپوره هم وایل شوی.
بازدهی با آسانی نمیتونه خانم درایو بکنه. در حین درایو
بازده یا آسانی سره مېرمنې نشي کولای چې درایو وکړي. د درایو پر مهال یعنی د خلکو نامناسب چلن ډیر زیات دی. دوی موټر چلوونکي مېرمنې ځوروي په خار کې، لاس قید کوي، اشپلاق ورته وي او همدارنګ بد چلن ورسره ترسره کوي چې دا د دوی پر روحیه ډیر بد اغېز کوي. تخمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته صنعتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپېریال، د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمېر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمېر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشت چکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1398 د 1398 کال لپاره څخه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمینه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته موږ زده کړې ورکړي دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخذو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. هغه لامینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د ښځو په وړاندې ستونزې زخته زیاتې دي. ځینې کورنۍ دي چې د هغوی میرمنې لونه او نورې ښځې پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت یې کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلونې له زده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د هغوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی له ګواښونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم وروسته لا 30 کلنې کولای شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنې د نور ولایتونو په شان په بلخ کې هم د خزه لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتون ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزه بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله خزو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیویی مجله. هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، ديني، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا
په هنر جاج کې ل ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج خلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې لزوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماته نه کیږي.
په زر پانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاوه د سر پراشوټې جمپر حلق قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خود اوران کلی غون کې زور شوي، تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونیون منځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخي څنډې معرفي شي. دا یادونه ورده چې تر دې دمخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی وو. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروخ د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروخ چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوي په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دوه نه یو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواحات فاروخ مخکې د اسدالله تاجزي او آصف جلالی د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر پټغر کې نولي وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګري ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. نه چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلی او تدې دمه دا مجله د دوی په حالو ځلو چاپی.
څورې ګړې تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نننم سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، دغه مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده ده.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګنې ته ځانګړي کیږي، ځینې نور موضوعات ته ځانګړي کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړي کړي، ځانګړي سوي.
د نورو موضوعاتو ته څنګه د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د لپاره ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقالې د کني راغلي دي. او د غوستي ولسمه غنه هم د بابړې پیخي لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجوده.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټولنې لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي، او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو او ټکنالوژۍ سره بلاتیا. همدا یې اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړي او چاپ ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل، او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې، موږ څېړنه هم کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه، له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او بیا په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو،
د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېده، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم صحیح شکل یې موجود و. کوزه پښتونخوا کې هم، بره پښتونخوا کې هم، د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا هغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې څارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلي دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یوه ویره هم موجوده ده، طرحه موجوده ده، د هغې د وجې نه نه دي چې منځ ته راغلي دي او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوي پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یعنی په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې را وروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولیکي پښتو ولولي، نو نوی کول کسان را پیدا شوی دی.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډېره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر سرحده، دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پس ته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه. او داسه داسه ټکی لغات چې موږ مطلب کړي وو پرېخیمو هغه بیرته ژوندی کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بره پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پېښ رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پېښې نه وروستو که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې بیا سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو، او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لرې پرتې سیمې، نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پېښې وروسته کله چې دا پېښه رامنځته کېږي، د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کېږي، په اړیکو کې څومره اغېز کړی؟
اړیکه که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د څلوېښت کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر سرحده بالکل ختم شو، او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه ځان سره راوړي دي، او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپه په شپه، ګنټه په ګنټه، سات په سات یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت دی؟ آیا دا قانع کوونکی دی؟
دا سیدا چې قانع کوونکی خو ورته نشو ویلی، باید چې ډېر زیات کار وشي. قانع کوونکی که موږ ووایو نو بیا به موږ ویده شو، موږ به په ځای ودرېږو، باید چې موږ قانع خو نشو. خو دا دی چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخکې تر مخکې نه تر څه حده ډېر په خاص ډول روان دی، او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري، هلته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی، نو د مخکې ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي. او بیا د پولې نه دیخوا چې موږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو، نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته، او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته، او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي، نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ،
او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل پاړه غرته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زوایم چې لوی لته دا کېدلی شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر ته خوند راکولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خوا ته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم، ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علیذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي، خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویلی کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې دی کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شم. کنه هغه وخت نه یم لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما پان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه پسین باندې لاهو کړم.
تاسو یو خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده که نه ده. کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډېره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسې د مغه شعر بیا مې نه شو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاڅیږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، ملا راکه چې وڅښمه څاښتونو کې شعرونه، او چې څه غواړي له مانه نه پوهیږم حیران یم، چې څه غواړي له مانه نه پوهیږم حیران یم، رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه، او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه، او را تک ته انتظار ما لمودو نه تګه تګه را تک ته انتظار ام لمودو نه تګه تګه شندم په پلالی باندې ګلونو کې شیرونه او جلیل زب کیف ته محبت ور زین اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شیرونه.
جلالی صاحب اوس وخت کې دینی داسې شاعران هم شته چې شاعری د دې لپاره کوي چې شاعری وکړي کنه، یعنی یو څو غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه نو شاعری وکړه که نه وایي چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایي.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شم د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاست هم پکار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکم، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزور یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکم.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړی چې تاسو کله شعر پکې لیکئ، مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم، نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي، او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله. زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډېر بې وفا کوله لالی به وفا هم کوله، او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومن خپل حال ته مې خپل ژړا هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکي ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم، خیوی پوستکی سوتره کاریدل،
یو دم می لتیش سره څوک ولګید. مخ می ور واړاوه. یو کوچنی هلک می لڅنګ منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغک مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري سرول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وځړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دې خوا را روان دی. بصیر نومېږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې. خندا راغله، ښېرا مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وځړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوه مکنه د بل سړی پلار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټولو پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو برکې د ده په ویاړ مو شاعري کیږي.
رحمان بابا په ځواني کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړه کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومن د عبدالستار خان زوی او په 1043 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلی. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینا د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنج دوا و. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ هزارخانی ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلی کې بدای دی ویونې لاندې ناست او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1113 هجری کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. دعاګوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړي. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنه، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنه، کسل پندس پیلنی وزان تلوکڑی. نصیحت پا شوقانو اثر نکا، نصیحت پا شوقانو اثر نکا، دا محنت واڑ بی زایا بی قابو کڑی. پر رحمان باندی یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، کیسل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پریستر کې دا هو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، له هغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما پوران وطن مینا پلارا، زما پوران وطن مینا پلارا، پلو غړن چمن مینه پلارا، چشوی آواز میوری، دیوس سوز میوری، ساز میوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم. دی وطن حالات نور نشم لیده، دی وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم. دهدری خاور کی ورک پلارا، تو خود اوران کلی غون کی زور شوی، تا خپل تور گیرا هم دی کی سپینه کچه، دل تب امن راوڑی، دل تب جنگ ختم کړي، دل تب سول راوڑی.
دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کېږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم، چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خو افسوس، ارمان په دې کوم، خو افسوس، ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازل شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټی رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازل شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټی رازنی پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرت د ننګونو شمله داسې را ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره ستا بچی یم، ستا پل تپ خرسوم، پلاره زستا بچی یم، ستا پل تپ خرسوم، چې دی په پل لاړ شمه. پلاره کوخه کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر را سم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم. یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر را سم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم. د مرغۍ ورانه زاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان یې له شره خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم. په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلي خو اختر غوندې سړی نشته. نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته. اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخی تا دست پر غنگ سڑه نشتا.
دیارانو دشیرینو دیار چا دست بدرنگ، دیارانو دشیرینو دیار چا دست بدرنگ، دا خار دمرا بدرنگ نو، دا خار چا دست بدرنگ، دا خار دمرا بدرنگ نو،